د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په راروانو انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو د بې پرې پاتې کېدو پر اړتیا ټینګار کوي، او ناټو وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت په ټینګولو کې به له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم، او د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه واوري، خو له هر څه مخکې اجمل ان تغه وکړي چې تر دې دمه خبرونه وړاندې کوي.
د لوګر په محمد اغې کې د انجونو یوې لیسې ته نږدې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې یوه ماشومه زده کوونکي وژل شوې او یوه بله ټپي شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ټینګار کړی چې د دې هیواد د وګړو د رای ورکولو د حق ته خوندیتوب لپاره د ټولې هڅې وشي. او ایران د امریکا هغه تورونه رد کړل چې ګوندې دا هیواد د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو تر شا لاس لري. لوګر ولایت څخه په ورکړل شو رپورټونو کې ویل شوی چې د محمد اغې په ولسوالۍ کې د نجونو لیسې ته نږدې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې یوه ماشومه زده کوونکي وژل شوې او یوه بله سخته ټپي شوې. د لوګر د پوهنې ریاست په یو بیان کې ویلي دا زده کوونکي نن د لس بجو په شاوخوا کې هغه مهال په مرمیو ولګېدي چې په یوه خیمه کې درس وایه، او د ښوونځي په سلمترۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د لوګر د پوهنې د ریاست چارواکي په دې نښته کې د شهید شوي زده کوونکي نوم حسن ناخودلې چې د فریدالله لور دا ټپي شوې زده کوونکې یاسمین د توریالي لور بلل شوې. ټپي نجلۍ د کابل ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوې چې روغتیایي وضعیت یې نازک خودل شوې. د لوګر د پوهنې د ریاست چارواکو دا پیښه غندلې او د جګړې لښکېلو غاړو یو وخت چې ښوونځیو ته نږدې د لنخطو او جګړو ډډه وکړي او د زده کوونکو او ښوونکو خوندیتوب دې ډاډمن کړي. د لوګر امنیه قومندان رحم خدا مخلص ازادۍ راډیو سره خبرو کې پیښه تایید کړې، وایي دا کار وسلوالو طالبانو کړی او په ښوونځي ډزې کړي. د لوګر د والی ویان بیا وایي چې پیښه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې له امله شوې او دا نجونې د وسلوالو لخوا په ویشتل شوو مرمیو لګېدلې. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه په مشخصه توګه تبصره نه ده کړې. ملګرو ملتونو په پرله پسې توګه په افغانستان کې پر ملکي مرګ ژوبلې په ځانګړې توګه د ماشومانو پر مرګ ژوبله اندېښنه ښودلې او د جګړې له ښکېلو لورو یې بیا بیا غوښتي چې د ولسي خلکو خوندیتوب دې باوري کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د وګړو د رای ورکولو حق د خوندیتوب لپاره د ټولې هڅې وشي. یوناما د دوشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو څخه ملاتړ څرګند کړ او د شفافو او عادلانه انتخاباتو پر ترسره کېدو یې ټینګار وکړ. ملګری ملتونه وایي یوناما د ټاکنو له خپلواک کمیسون، د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسون، د مدني ټولنو نوماندانو او نورو ټولو ښکېلو ادارو چې د باوري او رڼو ټاکنو لپاره کار کوي غواړي څو د رای ورکولو څخه وړاندې د شفاف او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو او پکې د خلکو د پراخ ګډون لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي تدامیچ یمامت الخلی ویل شوي باوري ټاکنې په ولسواکۍ کې د زړه حیثیت لري او د رای ورکولو حق په افغانستان کې د تیرو 13 کلونو په اوږدو کې دا ډیموکراتیک پرمختګ ستره نه خده. یوناما له بیلابیلو لورو غوښتي چې خلک انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي او ټینګار یې کړی چې هیڅوک د دې حق نه لري څو د رای ورکولو لپاره راجستر شوي افغانانو څخه د رای حق واخلي. اخوا د افغانستان جمهور ریاست د دې هیواد د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې رد کړي چې ویلي وو ولسمشر اشرف غني په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غني د اساسي قانون له مخې په اجرایي، قضایي او تقنیني برخو کې د خپل صلاحیت له مخې اجراءات کوي. د ارګ ماڼۍ دا بیان وروسته تر هغې خپور شو چې د افغانستان اجرایه رئیس او د ولسمشرۍ ټاکنو نوماند عبدالله عبدالله پرون په یوه غونډه کې پر ولسمشر غنی تور پورې کړ چې انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او له دولتي سرچینو د خپل کمپاین په ګټه کار اخلي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ایران هغه تورونه رد کړی چې ګوندې دا هیواد د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د هغه بریدونو تر شا و چې سعودي د تیلو تولید نمایي ته راکم کړ. دې برید د نړۍ د خامو تیلو په عرضه کې هم تر ټولو ستر خنډ زنډ رامنځته کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي په هغه څرګندونو کې چې د دوشنبې په ورځ د هیواد دولتي ټلویزیون خبرې کړې ویلي دا تورونه به بنسټ او د نه منلو دي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي و د شنبې په ورځ د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د برید شواهد ښیي چې د دې برید تر شا د ایران لاسو نه د یمن د حوثي اغیانو چې د ډرون په وسیله د ترسره شوو دې بریدونو مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یک شنبې په ورځ ویلي د امریکا متحده ایالات د نړۍ د تیلو د تصفیې پر دې سترو تاسیساتو د شوي برید د غچ اخیستو ځواب ته ګوته پر ماشاو چمتو دي. نوموړي پر خپل ټویټر زیاته کړې داسې دلایل شته چې د دې بریدونو مقصر وپیژنو، خو په وینا یې د سعودي د واکمنو تایید ته په تمه دي چې د هغوی په باور د دې برید عوامل څه دي او د کومو شرایطو لاندې باید مخکې ولاړ شو. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په انقره کې د حسن روحاني او ولادیمیر پوتین کوربه دی. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې تمه ده چې اردوغان، روحاني او پوتین په ادلب کې د سوریې د حکومت د پرمختګ په اړه خبرې وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه په دوام کې به واوري چې ناټو وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په امنیت کې به له افغان ځواکونو سره د سلام مشورو او روزنې په برخو کې همکاري وکړي. بلخوا اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د امنیتی ځواکونو د بې پرېتوب پر اړتیا ټینګار کوي. د انتخاباتو په اړوندو راپورونو کې به همداراز واورئ چې افغان چارواکي د کونړ ولایت د رایو د ورکولو په مرکزونو کې د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکوي.
چې په هر کونج او کنار د کونړ په ساحه کې کوم مشکل خلق کیږي په نږدې وخت کې هغه به دفعه.
په نورو موضوعاتو کې د برېښنا پر پایو د طالبانو حملو د عامو خلکو او چارواکو سخت غبرګونونه پرولی دي او د غزنی د تخنیکی انسټیټیوټ د محصلینو پر بس 14 شوه.
په دې کې و نفر زخمیان او یو نفر شهید ډرایور ده. د مې نام چسپکی و تر ډرایور تر په خونه لاندې کول شوی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې به د سپورت نړۍ او د امنیت او سلام چاپیریال 19 پروګرامونه واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ناټو وایي د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو د امنیت د ټینګولو په برخه کې به له افغان ځواکونو سره د سلام مشورو او روزنې په برخو کې همکاري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې د انتخاباتو په ورځ به د اړتیا په صورت کې له نړیوالو ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه وکړي. د افغان او نړیوالو ځواکونو چارواکي په داسې حال کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي چې طالبانو د انتخاباتو پر بهیر د حملو ګواښ کړی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی نور جزئیات راکوي.
بله تکل صاحب، په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو ترسره کېدو ته یوولس ورځې پاتې دي او ناامنۍ د دغه انتخاباتو پر وړاندې ستر خنډ بلل کېږي، په افغانستان کې د ناټو یا غوڅ ملاتړ ماموریت وایي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د انتخاباتو د امنیت ساتنې په برخه کې مرسته کوي. غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د روانې سپتمبر میاشتې د 28 نیټې انتخاباتو لپاره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د امنیت د ټینګښت په برخه کې سلام مشورې او روزنې ورکوي. په افغانستان کې د دغه سازمان د ملکی استازي ویان دي اندریا جمبوروا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل. دا وایي ناټو ځواکونه د غوښ ملاتړ ماموریت لاري له افغان امنیتی ځواکونو سره مرسته کوي. روزنه او مشورې ورکوي چې د سپتمبر د 28مې نیټې د انتخاباتو امنیت خوندي کړي. همدارنګه موږ د حکومت امنیتی بنسټونو او انتخاباتي کمیسیونونو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره په دې سختو شرایطو کې له چارو هرکلای کوو. له دې سره یوناما هم د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ژمنه کړې چې د صلاحیتونو په نظر کې نیولو سره به د افغانانو په مالکیت له رڼو او سراسري انتخاباتو ملاتړ وکړي. دغه سازمان د ولسمشرۍ انتخاباتو له نوماندانو غوښتنه کړې چې د همدې میلادي میاشتې تر 28مې نیټې د انتخاباتو د څارنې لپاره خپل استازي ورمعرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د خوندیتوب لپاره 2000 افغان امنیتی ځواکونه موظف شوي دي. د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په برخه کې ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ځانګړي امنیتی پلانونه نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال ځواکونه به هم د انتخاباتو د امنیت په ټینګښت کې همکاري ولري، خو په بشپړ ډول نه.
نړیوال ځواکونه هم آماده دي همکارۍ ته، خصوصا هوایی ځواک که چېرته احیانا ضرورت کېږي او موږ هغو نه مرسته غواړو. په ځینو مواردو کې هغوی مرسته کوي، خو مجموع کې په دقیقه که چېرته تاسو ووایو د دغه پروسې امنیت ټینګښت د افغانانو پر غاړه دی، ځانګړې توګه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه.
همدارنګه د افغانستان ملي دفاع وزارت هم وایي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو همکاري به د انتخاباتو امنیت لا ډاډمن کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي
در کل رهبری و نهادهای امنیتی افغانستان بر عهده داره و در جایی که ضرورت
دی وایي په ټوله کې د انتخاباتو د امنیت ټینګښت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورتر غاړي دی، خو هغه ځای کې چې ستونزه وي او موږ یې د حل امکانات ونه لرو، هغه یعنی ناټو ته به د مرستې له هغوی نه به د مرستې غوښتنه وکړو او هغوی په دې برخه کې ژمن دي. خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د ملکیانو د خوندیتوب ډله ټینګار کوي چې د دغې پروسې د امنیت د ټینګښت لپاره باید ځانګړې تګلارې او پلانونه مخکې له مخکې جوړ او بل شي، تر څو خلک په ډاډه زړه وکړای شي د خپلې خوښې وړ نوماند ته رایه ورکړي. بلې تکل صاحب،
ډېر زیاته مننه فیروزې. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبریالې فیروزې عزیزي په راپور کې مو واورېدل چې ناټو وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ به د سلام مشورو او روزنې په برخو کې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې د اړتیا په وخت کې به د نړیوالو ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه وکړي. په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي چې په انتخاباتو کې د افغان امنیتي ځواکونو باید بی طرفه پاتې وي او په دې انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا په وروستۍ غونډه کې وکړې. د تفصیل لپاره یې له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه سپۍ راسره ده.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. تاسې هم یادونه وکړه د افغانستان له ولسمشریزو ټاکنو څخه وړاندې د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ د وزیرانو شورا وروستۍ غونډه نن ترسره شوه. ښاغلی عبدالله نن په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په راتلونکو ټاکنو کې خپله بشپړه بې طرفي وساتي.
دا له ټاکنو وړاندې د وزیرانو شورا وروستۍ ناسته ده. دلته یو ځل بیا ټینګار کوم چې کورنۍ چارو وزیر هم حضور لري. دفاعي او امنیتي ځواکونه باید په راتلونکو ټاکنو کې خپل بشپړه بی طرفي وساتي. دوی د امنیت د خوندیتوب دنده لري او باید له دې مسایلو لري اوسي.
د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ له 1993 کال څخه تر 1998 لمریز کال پورې د وزیرانو شورا نږدې 103 جلسې جوړې کړې او 1000 پریکړې کړې دي چې دا په بیلابیلو برخو کې دي. د اجرایي رئیس ویان مجیب رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړې تر ډیره د هیواد د لویو مهمو مسایلو په اړه دي. څه جزئیات به ورسته شریک شي. خو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي اجرایی رئیس اجرایی ریاست یو تشریفاتي پوست و په تیرو څو کلونو کې د مهمو مسایلو پر ځای تر ډیره لارګ سره په خپل منځي اختلافات وبوختو. د سیاسي چارو کارپو محمد یونس فکور په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د دې پر ځای چې د فساد پر ضد مبارزې ته لار خلاص شي، اقتصادي لنګماله پروګرامونه مطرح شي، د وزیرانو د کار څخه نظارت وکړي، دا په دې بدل شوی چې عبدالله څوک ځای کې خپل نفر څوک خوشاله وساتي، کوم وزیر مقرر کړي، او د رئیس جمهور سره پر وزیرانو نه پر اقتصادي پروګرام، پر هیڅ دغه اقتصادي پروګرام چې مالیات پر کښته باید کم شي، متوسطه طبقه تقویه شي، اجتماعي نهادونه ملاتړ وشي، پر دې اختلاف نه وي.
خو یو شمیر پخوانی وزیران بیا د وزیرانو شورا دغه غونډې ګټورې ګڼي. له دې ډلې د کورنیو چارو پخوانی وزیر وایس احمد برمک شیبه مخی ازادي راډیو ته ویل
برمیوار سه چهار میوار مسائلی بوده که خدمات رسانی بوده بر مردم افغانستان، برنامه های کاری حکومت افغانستان بوده که وزارت های مختلف برنامه شده فرصتی خود جای خود بخاطر بسندن.
لدی ټولو سره سره په پام کې دا چې د افغانستان د جمهوریت ریاست راتلونکي ټاکنې د میزان یا تلې په شپږمه نیټه ترسره شي. بلې تکل سره
ډیر زیاته مننه ناجی صاحبه. قدرمن اوریدونکو، تاسو د انتخاباتو په اړه د افغان او د نړیوالو ځواکونو د چارواکو او همدارس د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې په دوو راپورونو کې له کابله د ازادۍ راډیو د خبریالانو په راپورونو کې واورېدې. د خبرونې په دوام کې بیا هم د انتخاباتو په اړه راپورونه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واورې.
د انتخاباتو اړوند راپورونه وروسته راخلو، خو اوس ورځو امنیتي مسایلو ته. په غزنی کې د محصلینو پر یو کاسټر موټر د چاودنې له کبله محصلینو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې یو تن وژل شوی دی او 15 نور ټپیان دي. د هغه موټر و چې محصلین یې له پوهنتون څخه د ښار خواته بیول. د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر د موضوع جزئیات اوروي.
د دوشنبه په ورځ د غزنی د تخنیکی انسټیټیوټ د محصلینو پر کاسټر موټر د بمی چاودنې په برید کې یو تن وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. په دغه موټر کې د یاد انسټیټیوټ ښځینه او نارینه محصلینو ګډ سفر کاوه. په غزنی کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو عامر د غزنی په ملکی شبخانه کې ازادي راډیو ته وویل دغه موټر له پوهنتون څخه د محصلینو له رخصتۍ څخه وروسته د ښار پر لور روان و چې د قلای جوز په سیمه کې دغه پیښه رامنځته شوې ده.
نعمت الله مومن د تخنیکی مزرکه زړه کامیر کله چې ساحل راځي د پخه سړک منځ کې یو چاودنه کې ګمان داس کې چې دا چسپکی مین او موټروان په شهادت رسیږي او 15 کتن ماسیم صدهي شکل باندې زخمی کیږي. نور ان شاء الله امن امن ده. انجن کوم مشکل لري یو وایف دا ستي زخمی واغه مسلسل
دا یاد سیمې د پولیسو یو مامور بیا په دغه پیښه کې د ټپیان شمیر وتنه یادوي او وایي دغه ماین لوړاندې لا هم په موټر کې د موټر چلون کې تر چوکۍ لاندې ځای پر ځای سوی وو. دا پیښې په ځای کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته له 12 بجو په دغه ځای کې د پاخه سړک پر منځ دغه چاودنه رامنځته شوه.
نعمت الله دی وم ماموریت سرپرست دا واقع په 12 بجې او 15 دقیقې باندې رخ ورکړی ده. په دې کې و نفر زخمیان او یو نفر شهید ډرایور ده. دا ماین هم چسپکی و تر ډرایور تر پخونه لاندې ښودل شوی.
دا چې دغه پیښه څه ډول رامنځته شوې ده، د نور احمد په نوم د پیښې یو تن ټپي د غزنی په ملکی شپخانه کې ازادي راډیو ته وویل پیښه داسې وه چې کله له پوهنتون څخه راووتو دغه سیمې ته راورسېدو په دغه ځای کې یو سواری له موټر څخه کښته سو. کله چې موټر روان سو چاودنه وسوه، بیا پر ځان نه یم خبر سوی. دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې د محصلینو په موټر کې داسې چاودنه رامنځته کیږي. د غزنی ولایت د پوهنې چارواکي وایي تر اوسه پورې دغه انسټیټیوټ او یا هم زده کوونکو ته هیڅ ډول ګواښنه نه دي سوي. تر اوسه پورې د دغه پیښې په اړه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې.
له غزنی نه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اوریده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي هڅه کوي چې په بغلان ولایت کې د برېښنا نړېدلې ستنې بیا ورغوي، خو د حکومت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي. د دې شرکت چارواکو نن ازادي رادیو ته ویل چې د برېښنا د نړیدلو هرې ستنې بیه نږدې 280,000 ډالر ده چې نړولې د هیواد لپاره لویه مالی ضربه ده. د ازادي رادیو خبریال امید ظهیرمل او په دې اړه نور جزئیات.
د برېښنا د مزو پرې کولو یو وار بیا د پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد 11 ولایتونه تیار کړي دي. که څه هم د برېښنا شرکت مسؤلین وایي سیمې ته یې د برېښنا د مزو د بیرته تړلو او د پایو د رغونې لپاره کاري ډلې لیږلي، خو لا هم د کار د پیل اجازه نه ده ورکړل شوې. کابل، پروان، کاپیسا، لغمان، ننګرهار، لوګر، خوست، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او بغلان هغه 11 ولایتونه دي چې اوسمهال برېښنا نه لري. کابل میشتي وایي برېښنا شرکت ژمنه کړې وه چې سږنی کال به د برېښنا د پرچاوي ستونزه صفر ته راښکته کړي، خو اوس نه یوازې دا چې پرچاوي کمه شوې نه ده، بلکې د تیر په پرتله پکې زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار دوه اوسیدونکو رامین او محمد صادق ازادي راډیو ته وویل
شو مو تاریک از مثال آب نداریم، همه چیز توسط برق مشکل حل میشه، برق نداریم مشکلات ما زیاد است، آب نداریم، خانه ما تاریک است.
دولت امنیت درست گرفته نمیتونه و مشکلات بی برقی، آب نداریم در منازل ما، آب بالا شده نمیتونه در ذخیره.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان برېښنا شرکت ویلي د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د جګړې او ترخوای د ماینونو په وسیله د برېښنا ستنې ونړول شوې، چې له امله یې له ازبکستان او تاجکستان څخه کابل او یو شمېر نورو ولایتونو ته لیږدیدونکې برېښنا پرې شوه. د برېښنا ستنې په کندوز او د بغلان په حسنټال او ډنډ شهاب الدین سیمو کې رانړول شوې دي. د برېښنا د ستنو نړول او یې هم د مزو پرې کولو دا لومړۍ پېښه نه ده، بلکې د افغانستان برېښنا شرکت له قوله د یوازې په روان لمریز کال کې د بغلان ولایت اړوند سیمو کې درېمه ورته پېښه ده چې پکې د برېښنا ستنې نړول کېږي. د دې شرکت وایاند وحیدالله توحیدی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بغلان پرته د روان کال په اوږدو کې بار بار په فاریاب، غزنی، لغمان او هلمند کې د برېښنا مزي او پایې په نښه شوې دي، خو اوس پوښتنه دا ده چې له مالي اړخه د یوې نړېدلې ستنې زیان څومره دی. ښاغلی توحیدی یې په اړه وایي
500 کیلو ولټ پایا تر 5.5 لک ډالر پورې مونږ ته، او 200 شل تر 2 لک 80 تر 3 لک ډالر پورې دا 200 شل دی چې دا 2 نه تر 3 لک ډالر پورې تمامېږي. البته دا لینونو سره
خلک وایي د برېښنا د ستنو د نړېدو یو لوی علت ناامني ده، او د حکومت مخالف وسلوال د خپلو یو شمېر غوښتنو د پوره کولو او یا هم د فشار د واردولو په خاطر د برېښنا پای په نښه کوي. خو ولې امنیتي ځواکونه د دې ستونزې په بشپړ حل نه دي بریالي شوي؟ د کورنۍ چارو وزارت وایان نصرت رحیمی
دې برخه کې به کوټلي ګامونه واخیستل شي، ژر تر ژره به په غوساه کې موږ همانګي ولرو د برېښنا د محترم شرکت سره چې په کومه ساحو کې چې غنو هم نه دی ولته پایله منځ تللی دي هغه ساحه امن شي.
د افغانستان برېښنا شرکت د شمیرو پر بنسټ افغانستان د خپل اړتیا او اویا سلنه برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. خدا سم حال چې د اوبو لوی سرچینی او ترخوای دلمریزي او بادي برېښنا خه ظرفیت لري، په کوردننه بیا یوازې 0% برېښنا تولیدوي. امید ظهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي. ازادي رادیو.
په کونړ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې د ولایت مرکز او ولسوالیو ته د انتخاباتو ټول اړین مواد را رسیدلی دي. امنیتي چارواکي بیا په عین حال کې خلکو ته ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره پوره تدابیر نیولی دي. چارواکو دا څرګندونې نن په کونړ کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. د خبري غونډې ته د ازادي رادیو خبريال روحلا انوري هم ورغلی وو.
په کونړ کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون مشر امید الله ظهیر وویل د مرکز اسدآباد په ګډون د کونړ 14 اداري واحدونو ته د ټول ټاکنو ټول اړین مواد را رسیدلي، او دوی چمتو دي چې په 1500 محلونو کې انتخابات ترسره کړي. هغه وایي د ولسی جرګې په ټاکنو کې د بایومیټریک ماشینونو کې تخنیکی ستونزې، په یادو ماشینونو د مامورینو نه پوهېدل، او د رای ورکوونکو په لیستونو کې مشکلات د خلکو د سرګردانۍ سبب شوي وو، خو دوی دا ځل دا ټولې ستونزې حل کړی دی.
تاسو ډاډ ورکوئ چې په ټول افغانستان کې به کونړ یو ځنۍ ولایت وي چې بایومټریک به په ټولو کې ان شاء الله کار کوي. 1500 ټوراچا واچا محل چې په ټولو کې به کار کوي. زه تاسو ته ډاډ کوم چې ان شاء الله د کونړ ولایت ټاکنې به په ټولو افغانستان کې تر ټولو پاکې شفافې درجه کې ټاکنې وي.
د کونړ امنیه قومندان شفیق الله سهر وای که څه هم چې په یو شمیر سیمو کې تهدیدونه موجود دي، خو بیا هم ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه هڅه کوي چې دغه تهدیدونه له منځه یوسي او د ټاکنو د مرکزونو امنیت لا پیاوړی کړي.
200 کسان خاص د ولسوالیګانو لپاره موږ ریزرو عملیات کړی د پولیس د خوانه، او 1500 نفر مجهز وسایط سره ټانګو سره دا زموږ اردو ملي آماده کړی. 500 نفر امنیتی ملی چې په هر کنج او کنار د کنار په ساحه کې کوم مشکل خلق کیږي په نږدې وخت کې هغه به دخل.
د خزو چار رئیسه میرمن سهیلا بابر وای کنړ یو سنتي ولایت دی، او اکثره کورنۍ خپلو میرمنو او خویندو ته اجازه نه ورکوي چې په ټاکنو یا دې ته ورته نور پروګرامونو کې برخه واخلي. نو ټولو سړیو ته پکار دی چې د کورنیو خزینه غړو ته په دغه ملي پروسه کې د ګډون کولو دپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
ټولو ورونو باندې زه دا غږ کوم د دې لارې نه کنړ داسې یوه ټولنه ده چې کله نارینه ښځو ته اجازه ورنه کوي نو هغوی نشي کولی چې راشي بعضې لرې ځایونو کې. نو په دې خاطر باندې باید خپلې خویندې خپلې مېرمنې دې ته وهڅوي چې راشي په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي.
په کنړ او د هیواد په نورو برخو کې د ټاکنو دپاره په داسې حال کې چمتووالی نیول کېږي چې ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي.
له کنړ نه د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري راپور مو اوریده. په پکتیا کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په څلورو ولسوالیو کې د انتخاباتو لپاره امنیت خوندي نه دی. په دې ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي که څه هم راتلونکو انتخاباتو ته یې ډېره تیاری نیولې او د ځینو نورو چارو په بشپړولو بوخت دي، خو لا هم په څلورو ولسوالیو کې د انتخاباتي مرکزونو او د رایو ورکولو د مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه لري. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي هم د امنیت په اړه اندېښمن دي او وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ښایي ګڼ شمیر خلک له رایو اچولو بې برخې پاتې شي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د دې ولایت په څلورو ولسوالیو زرمت، لجامنګل، روحاني بابا او په جانیخیلو کې د رای اچونې مرکزونه د امنیت له پلوه خوندي نه دي چې له امله به یې ګڼ شمېر هیوادوال له رای اچونې بې برخې شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس نقیب الله حیدري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
روحاني بابا، زرمت، لجامنګل او په جانیخیلو کې موږ یو شمېر ستونزې لرو په امنیتي برخه کې.
نوموړی وایي هیله مند چې د ټاکنو تر ورځې به امنیتي ځواکونه په یادو سیمو کې د امنیت په خوندي کولو بریالي شي، خو د ټاکنیزو مرکزونو د امنیت په اړه بیا د خلکو اندېښنې له دې هم پورته دي. د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي نه یوازې دا چې په 15 ولسوالیو کې به د ټاکنو د مرکزونو امنیت خوندي نه وي، بلکې د مرکز د یو شمېر سیمو د امنیت په اړه هم اندېښمن دي.
په 15 ولسوالیو کې به ګڼ شمېر خلک چې په ټولې پکتیا کې به سکر همدا امنیتي وضعیت چې یو لک خلک به وکولی شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي، درې لکه 15000 خلک به د انتخاباتو نه بې برخې پاتې شي.
په جانیخیل، لجامنګل، روحاني بابا او زرمت ولسوالۍ کې زیات امنیتي تهدیدات شته. د دې تر څنګ د شتکرم ولسوالۍ، کوشین، شجنک او غریزې په سیمه کې، د احمد بابا ولسوالۍ د غړک په سیمه کې، همداشان د مرکز ګردیز په ځینو سیمو کې لکه وچ غړک ابراهیم خیل یادولی شو، امنیتي تهدیدات شتون لري. په دې اساس موږ ویلی شو چې دلته به تر 15 یا 20 مرکزونو پورې بند وي او هیوادوال به ونشي کولی چې په ټاکنو کې برخه واخلي.
د پکتیا ولایتي شورا غړي هم د امنیت په برخه کې د سنځو خبره کوي او وایي نه یوازې دا چې خلک به د امنیت د نشټوالي له امله په ټاکنو کې برخه وانخلي، بلکې په تیرو ټاکنو کې د فساد او جنجالونو له امله هم ډیر خلک د ټاکنو په کمیسیون بې باور شوي دي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل وویل د ټاکنیزو منډو ترړو پر مهال له خلکو سره د شویو ژمنو نه پلي کېدل هم د دې سبب شوي چې خلک زړه مات شي او په ټاکنو کې برخه وانخلي. خو د پکتیا امنیه قومندان محمد عثمان جنباز بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د ټاکنو ورځ لپاره ځنګړی چمتووالی لري او د ټاکنو په ورځ به د ټولو مرکزونو امنیت خوندي کړي.
دا یو څلور سلور نوې مرکزونه چې د سوالس ولسوالۍ او په مربوطاتو کې دي دغه لپاره موږ د تهدید په اساس خپل پرسنل ځای په ځای کړي دي خاص ستونزه بنه یي
په پکتیا کې د توقعاتي پروګرام په شمول ټول ټال څلور لکه او دیار لزر کسانو سبتنام کړی چې له جمله یې یو لک او درې پنځوس زره مېرمنې دي او کامونیت یې خوندي شي دوی به په یو سلو څلور نوي مرکزونو کې د خپلې خوښې نومان ته رایه وکاروي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو، دا وخت د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
د لوګر ولایت څخه ورکړل شوی ریپورټونه وایي د محمد اغې ولسوالۍ کې د نجونو لیسې ته نږدې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې یوه ماشومه زده کوونکي وژل شوې او یوه بله سخته ټپي ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ټینګار کړی چې د دې هیواد وګړو ته د رای ورکولو د حق د خوندیتوب په برخه کې ټولې هڅې ترسره شي. یوناما نن په یوې خبر پاڼه کې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو څخه ملاتړ څرګند کړی او د شفافو او عادلانه انتخاباتو پر ترسره کېدو یې ټینګار کړی. د افغانستان جمهور ریاست د دې هیواد د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې رد کړي چې ویلي و ولسمشر اشرف غني په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي چې کوندې دا هیواد د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د هغه بریدونو تر شا و چې د سعودي د تیلو تولید یې نمایي ته راکم کړ. دې برید د نړۍ د خامو تیلو په عرصه کې تر ټولو ستر خنډ رامنځته کړی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا چمتو ده چې د سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو د برید په ځواب کې داسې اقدامات ترسره کړي چې د برید تلافي شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ د چانجیر کلی نجونې د ښوونځي لپاره ودانۍ غواړي. ویل کېږي اکثره کورنۍ ځکه خپلې نجونې ښوونځیو ته نه لیږي چې د ښځینه معلمانو تر څنګ ودانۍ نه لري. د هلمند د پوهنې ریاست وایي دوی د نجونو تر څنګ د ښځینه زده کوونکو لپاره د لسګونو ودانیو د کمبود سره مخامخ دي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د ولسوالۍ ته، یعنی نادلی ولسوالۍ ته ورغلی او په دې اړه یې د خلکو او نجونو سره خبرې کړې دي.
د چانجیر په وکلیوال ټولګي کې تر 50 ډیر نجونې نوی او دین زده کړې کوي. په هلمند کې دغه ډول شونځي د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف تر څنګ د آی آر سی په نوم ادارو لخوا ملاتړ کیږي. د نجونو د شونځیو د ودانیو ستونزه په ټول هلمند کې موجوده ده چې لامله په سلګونه زر نجونې شونځیو ته نسي تللی. لشکرګاته د نږدې کلي چانجیر نجونې وایي دوی ته یوازې د امادګیو یا تر شونځي وړاندې ته زده کړو اجازه ورکول کیږي. د جلا ودانۍ او ښځینه ښوونکو د نه موجودیت په صورت کې امکان لري کورنۍ د ښوونځیان تر لومړۍ ټولګۍ پر هم پرې نږدې.
دلته موږ مکتب ته نوم لیکنه کړې ده، زموږ کورنۍ اجازه را کړې وای مکتب وایس، خو په داسې صورت کې چې تاسو د مکتب ودانۍ ولري او تاسو ته ښځینه معلمانی درس درکې، نو دلته امکانات نشته. موږ نه د مکتب ودانۍ لرو او نه ښځینه معلمانی لرو، نو دا یو زموږ د درس د مخنیوي لپاره یو غټه ستونزه ده. موږ وایو ماری باید په دې برخه کې کار وکړي او موږ ته د مکتب ودانۍ جوړه کړي او موږ ته ښځینه معلمانی مقرر کړي.
زما په شمول د چانجیر ډیر نجونو نوم لیکنه کړې ده، خو دلته د مکتب لپاره ودانۍ نشته. نو زموږ کورنۍ وایي چې ستاسو جلا ودانۍ نه لري او ښځینه استادانې ونه لري، نو درس نه ویل کېږي.
د هلمند د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې یوازې د چانجیر په کلي کې ساش کال نږدې 250 نجونو تازه نوم لیکنه کړې ده، خو د ښوونځي لپاره د نه ودانۍ په خاطر مکتب نشي تعقیب کولای. د نادلی د چانجیر اوسیدونکو ښوونکي اتیکولا زده ډیر ټول امنیتي حالت سم نه دی او هغه ځای چې نجونو ته ښوونځی پکې په نظر کې نیول شوی دی لري دی، ځکه خلک حاضر نه دي چې خپلې لوڼې ښوونځي ته واستوي. د هم په خپل کلی کې د نجونو لپاره د ښوونځي د ودانۍ غوښتنه وکړه.
خاص د تعلیم په بخش کې پراغړه یو دوه ناس مکتب ته ډیر اړین ضرورت لري.
ولې
په دې خاطر سره چې د شرایطو او د تیوغت منده د دې څخه هغه نسره پر وتل دی خو تاغه وناس بعض غټان دی بعض نور داس مشکلاتونه ست چې هغه نس کولای چې د غړ څخه د غړ تر پورې وځي زموږ غشتنه د معرف او د لوړو مقامات څخه دغه ده چې پر هغه غړ د وناس لپاره یو شونځي چې مشته جوړ شي
د کلیوالو ټولګیو زده کوونکي د ډیرو ابتدایي زده کړو لپاره لیکل سوي کتابونه لولي او بیا پر کور کښینی دا ټولګي تر شونځي وړاندې د امادګیو لپاره پیل سوي دي د چانجیر د شونځي مدیر عبدالمنان وایي کورنوی ورته ویلي دي کچیر د یاد کلی په شمالي او جنوبي دواړو برخو کې د نجونو لپاره د شونځي ودانۍ او شجنه شونکي برابر نسی لونی مکتب ته نه لیږي
تعمیر نه لرو ځای نه لرو سرای نه لرو او در ریاست دغه امکانات هم داسې کم دي چې موږ ته ټولو ته کرایه ورکړي نو موږ یو غوښتنه دا ده چې اول خو اوس د زکور شاګردان دپاره موږ دا ځای اوس تقریبا پیدا کړی دی هغه د تدریس لاندې دا خلک بیا موږ غواړو چې اوس د پیل حال دپاره چې دا اشد ضرورت دی اوس د ښځینه زده کوونکو دپاره موږ ځای ته ډېر ضرورت لرو
د هلمند د پوهنې ریاست وایي په ټولو څلور سو پنځه ویشت ښوونځیو کې د پرانستو درې سو پنځوس مکتبونو ډېرې ودانۍ نه لري هغه معلومات چې د معرف ریاست د ازادي راډیو سره شریک کړي دي ښیي چې د پخوانیو جوړ سو ودانیو په تعمیرونو کې د زده کوونکو د ډېروالي له امله نورو ابادیو ته هم اړتیا شته چې زده کوونکي د خیمو پر ځای په خونو کې درسونه وایي یو بل ستونزه د نجونو دپاره د ښځینه ښوونکو مسله ده چې د کمبود په خاطر یې ګڼې نجونو پر کورونو ناستې دي او خلک د نارینه ښوونکو په واسطه تدریس ته خپلې لوڼې نه پرېږدي د هلمند د پوهنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سرحدي وایي دوی د ښځینه ښوونکو د کمبود له امله وزارت ته پلان او د بودیجې اسناد لیږلي دي که ورسیږي ستونزه هوارولی سي
خپل ضرورت مو ټول لیکلی دی هغه م ورته ټول ضرورت وزارت معرف ته استولی دی وزارت معرف تایید کړی دی انشاءالله دا مشکلات به حل سي هغه کتابونه پنځلس لکه کتابو ته ضرورت و هغه کتابونه انشاءالله ټول زموږ مشکلات را الو پسر کوي او یو شی دا دی چې د شمول شاګردان لپاره د یونیسف څخه پرون هم کرتاسیه را رسېدلی ده مرکز ولسوالۍ ته تنه جد شمول اول صنف ته
که څوم د سش کال په نو شمول سو نږدې ډیر زر زده کوونکو کې د نجونو د کیک شمیر چې دا ټکل مخې به ډیر وي لا هم نه دی معلوم خو دمګړې په دی ولایت کې شاوخوا پنځو زر یوازې نجونې شونځوي ته ځي موږ دلسته یې تازه دی رادیو هلمند
ستاسو له پیغامونو
د صلح مبارکه زه دومره وینا کول غواړم چې دغه صلح به هل ترازی چې کوم ماجر په پاکستان او ایران کې دي دا واپس خپل ملک راشي نو د پاکستان لاس ته د موږ متن نه خلاص او که چیرته دغه ماجر هل ته په پاکستان او ایران کې وي دلته نو صلح راځي او دا به د اوزار په حساب باندې پاکستان له دوی نه ګټه اخلي د ما د محترمو مسولینو نه د راهیله ده چې دغه ماجر چې خارج کې وي دا په خپل وطن کې نو آینده به افغانستان یو ښایسته رنګ ولري وسلام
زه شمس الحق شاوري د هلمند ولایت څخه میاړې کې نیول یم وګوره دا کجه کې په ولسوالۍ کې وځ دا سلام نو خدا و یو لس ورځې مخکې کار کوي د ونې سوا اوس خو بې خیاغه کارم پرې شوی دی د پاجات لیدل دا تاسو څخه مهله دا لري چې موږ راواز ګلپور مقامات ورسو مننه د ازادي راځو څخه السلام علیکم
دا د کندهار خبرې کوم چې ورو ورو ښکاره راځي د چا په څیر د رسمت تر پوسټ کې دا د سړک غم ولې نه خوري کیږي زړه وایي په محترم سره تاسو دا خبرې شې چې تاسو یو راواز دا د سړک وګوري چې دا د سړک د ښې وځ خراب ده د ډېرې د بده په کارني د پوسټ کې ورو ورو هر ورځ انسانان د خوځېږي دا انسانان نه ګرځي نه جوړ کړل ولا کړي چې نه جوړ کړي چې یو خاص د ګنج ولاړ دي د سړک په ځای باندې څو خلک راځي تاسو راځي ګوري او په بل خوا باندې هغه ګوري د غالو خښتو ګچو دا شان خرڅېږي دکانداري خلک خرڅ کړي دي دا معلومات کوي چې دا ورور کوم ساحه چې پر کار چا مربوط ته دا پیسې چې څو کار کوي دا سوال دی چې ورو ورو دا دا سره په اړه چې شروع دا سره کار دې ته یې شروع دې دا مشکل ده حل کې نور مخ نه کوم السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په سل اشاریه پنځه چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي ها هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي. شفی جان زدران د خوست ولایت له نادر شاکوټ ولسوالۍ نه لیکي طالبانو د برېښنا د مزو په قطع کولو سره وښوده چې د ولس هوسایي نه غواړي. عبدالغفور له کندهار څخه لیکي بې علمي توره تیاره ده، راځئ چې ټول د دې تورې تیارې سره مبارزه وکړو. او عبدالواحد مدقق له لوګر ولایت څخه لیکي د جګړې له دواړو خواو څخه مو هیله دا ده چې په ښوونځیو، روغتونونو او نورو عام المنفعه پروژو حمله ونه کړي او هغو ته ګواښ متوجه نه کړي. قدر من اوریدونکو د پورستې برخه کې یو د خبرونه لمړی ستاسو پام د ازادۍ رادیو د 19 پروګرام د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ 19 پروګرام تر ګرځوم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د نوی زیږیدلی ماشوم لپاره نه یوازې د خوړل ضروری دی، بلکې ځینې نورې چارې هم ډېرې مهمې دي چې دغه په واده کې ډېر زیات تاثیر درلودلی شي. نن په همدې کله خبرې کوو له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې تخنیکی مشاور سید عبدالحکیم دانش دی. په پیل کې که په دې خبره ته وکړئ چې موږ څومره ماشومان لرو چې هغوی سمه واده نه ده کړې.
بدبختانه په افغانستان کې د نورو ستونزو په څنګ کې ستونزه همدا ده چې زموږ ماشومان 2 سلنه زموږ ماشومان په معیاري توګه یا په ستاندرد شکل باندې واده نه ده کړې او د دې خطر سره مواجه دي.
علت څه ګڼئ تاسو ولې دغه ماشومانو سمه واده نه ده کړې؟
علت خو مختلف علتونه لري، چې د امیندواري څخه شروع کیږي، چې د تغذیې نه شروع کیږي، مراقبت نه شروع کیږي، ځانګړی صحیح مراقبتونه دي چې باید مثلا حداقل 4 ځله یو مور باید د حاملګي او یا امیندواریتوب په مرحله کې باید صحیح مرکز ته لاړ شي، او همداسې پس له هغه نه د صحیح مرکز کې باید ولادت وشي د صحیح کارکوونکي د څارنې لاندې. دغسې نور ډېر مهم مراقبتونه موجود دي چې موږ ورته مشخص لارښوونه لرو او صحیح کارکوونکي دې باندې روزل شوي دي چې څنګه د مشورې او لارښود وکړي دوی ته او کوم مراقبتونه مشخص مراقبتونه باید په پام کې ونیول شي.
بله، تاسو ویل چې یو ولادت ده چې مورګانې خینه تغذیه کیږي او بیا هم دا چې ماشوم سم نه تغذیه کیږي، او دا ویل چې تاسو سی کارکوونکي لري چې په دې برخه خلکو سره مشوره وکړي، نو بیا ولې دغه په دې شمیر چې په سلو کې 2 سلنه موږ ماشومان لرو چې دوی ضعیف دي کنه، بیا ولې تاثیر نه کوي په خلکو د تاسو مشورې؟ آیا ټول زیات تر رسیدګي نه سي کوي که څنګه؟ خبر ده،
ډیر مهم سوال ده. تاسو که وګورئ د خپل صحت یا روغتیا مختلف اړخونه لري. یو مهم اړخ د خپل اقتصادي مسائل او آگاهی د سواد کچه، دا ډیر مهم عوامل دي چې د روغتیا سره ډیر مستقیم اړیکې لري. موږ او تاسو باید مشترک هلې ځلې وکړو چې دغه اړخونه هم باید خشي، بیا ان شاء الله دسترسي کې مشکل نه لرو. موږ ټول زموږ خدمات د افغانستان سراسر کې موجود ده، کلینیکونه لرو الحمدلله، دوا شته، کارکوونکي شته، دومره ستونزه نه لرو په دسترسي کې. نو دغه بل اړخونه چې اقتصادي اړخ او خپل آگاهی معلومات د سواد کچه دغه مهم اړخونه ده.
کچری ماشوم سم تغذیه نسی بیا هم دارس د کمزورې راځي خوادنه کی، د څومره یو جدي ستونزه کې درې سي
په لن محل کې او په اود اوګ محل کې ډیر اغیزناک پایلې لري. په لن محل کې کومه وتاس هو د ماشوم قد مثلا ټیټیږي کنه، ذهني انکشاف د روزنه په برخه کې مثلا زر خبر نشي کولای، زل مونږ او تاسو ورته وایو چې د سې ډیر خلپل ماشوم یو چیرته پروتي. اوګ محل کې متاسفانه ده د نور ستونزې سره مخامخ کیږي. اقتصادي له لحاظه نشي کولای چې یو په تحصیل کې خل راسته راولنه ولري او همداسې د دندې لپاره نشي کولای چې ښه داسې ځان آماده وکړي او ښه پرمختګ وکړي. نو هم د اقتصادي له نظره فامیل ته مستقیم زیان رسیږي او هم زمون ټولنه ته
اوس کراسو دی هل لارو ته کرسی تاسو په څو بخشو کې درته جواب کیږي. مثلا کله چې ماشوم پیدا نه مورڅو کې بیا ستر شپګو میاستو سی باید سره رقم خوړه ورکول سی بیا لغه وروز ته تر څو موږ یو کمزورې ماشوم ټولنه ته وړاندې نکو.
ماشوم د واده یو پرمختګ د سارین لپاره په لومړی کال کې هر میاشت روغتیایی مرکز ته باید یوسو موږ ماشوم د نمو او پرمختګ سارنه د تغذیه د ستونزو په پیژندنه کې چې کیدای شي ستاسو ماشوم ورسره مخامخ شي ډیر مرسته کولی شي. باید ښه تغذیه شي، پروتین لرو، مون کاربوهایډریټ لرو، مثلا د دې پسند کې باید ښه مثلا په ورځ کې باید 15 ځله ځکه چې خپل ځان ده او بل ماشوم ده، دوه کس یا مور دوه کس لپاره باید هم دومره غذایی مواد واخلي چې دوه کس ورباندې ښه تغذیه شي. د دې پسند کې مونږ مشخص پیام لرو چې ماشوم د کتلو او اوریدو په خو او لاسونو د خوځیدو لارې چارې هغه وخت چې ماشوم نړۍ ته راځي څه باید وشي. د کتلو او اوریدو او په خو او لاسونو د خوځیدو لارې چارې دا خپل یو روزنه ده. دغه طریقې ورزده کړي باید ماشوم ونازو مونږ او په غو کې ونیسو. ماشوم سره اړیکه او لمس کول یې دیر ګټه لري. دا مسائل باید په پام کې ونیول شي. حتی د منواری په دوهم مرحله کې چې مونږ د شپږ میاشتنۍ څخه ماشوم د اوریدلو توان لري هماغه مرحله نه شروع کیږي. ماشوم سره د مور خبرې کول ډیر مهم ده چې د شیدو ورکولو په وخت کې زمونږ ماشوم سره چې هر څومره ډیر خبرې وکړو هماغومره د ماشوم زمونږ غږ اوري او د دماغ خصوصا دماغ ښه انکشاف کوي، د اړیکې ښه ټینګیږي او ډیر مرسته ورسره کولی شو مونږ. ستاسو ماشوم د زیږون سره سم زده کړه کوي. ماشوم سره باید لوبه وشي. ماشوم ته د کتلو اوریدو او پښو او لاسونو د خوځیدو لارې چارې او طریقې ور زده کړي. ماشوم مو ونازوي ډیر مهم ده او ډیر ګټه لري. د ماشوم سره خبرې کول دا ډیر مهم ده. د شیدو ورکولو پر وخت مو ماشوم ته وګورئ او ورسره خبرې وکړئ ځکه نوزیږي ستاسو سیره ګوري او غږ مو اوري. دا ډیر مهم ده او ډیر مرسته کوي د ماشوم د پرمختګ او انکشاف په برخه کې. داسې طریقې چې ماشوم مو تاسو وګوري، اواز مو واوري، پښې او لاسونه په آزاده توګه وخوځوي او تاسو لمس کړي، د لوبو ډول ډول وسایل ورته برابر کړي، مسکا او خندا وکړي، دا ډیر مهم ده.
موږ د ماشوم په تغذیه باندې غږیږو، آیا بیا دا کوم څه تاثیر کړي؟ دا هم د ماشوم په واده کې تاثیر لري؟
ډیر مهم تاثیر لري. یو خو تغذیه ده چې هغه تر دوه کال پورې ډیر اهمیت لري. اوس موږ مشخص د ماشوم د واده او پرمختګ خصوصا ذهنی او دماغی پرمختګ باندې خبرې کوو چې دا غشیان چې ما وویل دا ډیر اهمیت لري او ډیر مهم ده.
بله، رازو لشپګ میاسینه وروسته ته په دغه دوره کې ماشوم سره څه ډول چلند وسی چې وادي سره مرسته وسی.
په دغه مرحله کې ماشوم ته د کور پاک او خوندي شیان باید ورکړ شي چې ورسره آشنا شي. دا ډیر مهم ده. خپل مثلا د لوبو وسیله سرپوخلرون کې دبلای او اوسپنیز لوخه او کاشوخه مونږ او تاسو ورته وایو، دا مهم ده. د لوبه وسایل مثلا د ماشوم د لوبه په زړه پورې وسیله د جامو لاندې یا بکسه کې پټ کړئ او بیا وګورئ چې آیا ماشوم پیدا کول شي او کنه. دا ډیر مهم ده. دغه مهارت خپل یو مهارت ده. په دغه مرحله کې ماشومان لکه دغه ساينټیست غوندي هر شی آزموي. نوم یې واخستل شي دا ډېر مهم ده چې او غبرګون یې وګوري چې کله چې مونږ او تاسو د ماشوم نوم اخلو وګورو چې څه عکس العمل ځان ښیي.
ازادي راډیو څخه د ماشوم دی وادي پاکله د ډاکټر صاحب خبري وبریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خېچري.
له میدانه.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د لوب ل میدان یو بلی ونیز خبرونه ته مو زای کرام الله کرام هرکلی کوم. هيله د چي ټول روغ سټولري د دېونی په خبرونه کې بووري چې د دریو هیوادونو ترمنز د کرکټ پیل شوی شلوريزه سیالي کې افغان لوبډله اوس مهال تر زیمبابوي او بنگلاديش وړاندې ده. پروانه خبرونه کې د افغانستان د کرکټ بورډ ل میډیا منیجر جار عبدالرحیمزی سره خبرې کوو.
د 28 نیټه باندې د سپتمبر ل بنگلاديش سره سیالي لرو.
دا به هم واوري چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالي او حتم پړاو سیالي د راتلونکي جمعې په ورځ پای ته رسیږي. کوم لوبډلو پایلو به تا لار پیدا کړي ده.
د دې سیالیو پایلو به تا شاهین اسمایي او طوفان حریرود لوبډلي وتلې دي.
آیا په هیده چې د آزادو مبارزو بیلابیل افغان لوبغاړي څو وخت لچا سره او چرته سیالي لري؟
ټاکل شوې د آزادو مبارزو بل افغان لوبغاړي سیر بهادر زاده د رواني سپتمبر میاشتې په 28 نیټه د اوتریشي سیال چې
په دې خبرونه کې په دې اړه هم لاند مطلب در اورو. خو په پایل کې ورزشي خبرونه اورو چې خاطر پردیسی وړاندې کوي.
د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون وی ډیر ژر په کابل کې د لامبو وهنې اوستر هاوس جوړ شي. د دې فدراسیون رئیس قاسم حمیدی نن آزادی رادیو ته وویل دغه هاوس $1.5 میلیون په مالی لګښت یو افغان سوداګر لخوا جوړیږي. د ښاغلي حمیدی په خبره دغه هاوس په یو وخت کې د 300 لامبو وهونکو ظرفیت لري. دغه فدراسیون د بل خبر له مخې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ یو نه کسیز د لامبو وهنې ټیم د تمریناتي لوب لپاره قزاقستان ته لاړ شي. د لامبو وهنې فدراسیون د چارواکو په خبره دغه تمریناتي کم د افغان لوبغاړو د ظرفیت لوړونې په مخه جوړیږي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون ټاکل شوی تر راتلونکي 4 ورځې پورې په کابل کې د تکواندو ملي ټیم د غوراوي لپاره د دریو کلبونو ترمنځ انتخابي سیالي پیل شي. د دې فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې د دې انتخابي سیالي وروسته به غوره شوي لوبغاړي خپل تمرینات د روسي او چین هیوادونو سیالیو ته پیل کړي. د روسي او چین هیوادونو د تکواندو خلاص یا اوپن سیالي ټاکل شوی چې راتلونکي یو میاشت کې په روسیه کې ترسره شي. او د بدن د خپل امریکایي لوبغاړي برانډ ګوري په دغه سیالیو کې په نړیوالو لوبو کې لومړی مقام خپل کړ او نړیواله اتلولي خپل کړه. د ماستر اولمپیا نړیوال سیالي د 14 لوبغاړو ترمنځ د امریکا په لاس ویګاس ښار کې ترسره شوې چې په کې 14 کلن امریکایي لوبغاړي برانډ ګوري بیلابیل حرکتونه ترسره کړل او په دې سره نړیوال اتل وټاکل شو.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. لکه څنګه مچې وړاندې واوریدل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مهال په بنگلاديش کې ده او د دریو هیوادونو ترمنځ په پیل شوو سیالیو کې لوبيږي. افغان لوبډله تر دې دمه 2 لوبي کړي او 2 ګټلې دي. زیمبابوي ته هم ماتې ورکړې ده او همدارس 13 شپې بنگلاديش ته هم ماتې ورکړه. دا چې راتلونکي لوبي کله دي، افغان لوبډله پایلوبي ته څنګه لار پیدا کولای شي او هیلمندي سمرشته چې د بنگلاديش، زیمبابوي او افغانستان ترمنځ دغه درې اړخیزه سیالی افغان لوبډله وګټي. په همدې اړه د افغانستان د کرکټ بورډ ل میډیا منیجر جار عبدالرحیمزی سره خبرې کوو. جار صاحب په بنگلاديش کې دی او همدا اوس سره ل بنگلاديش د ټلیفون په لیکه دی. جار صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو منله، وخت مو راک راځه. پایلې لدینه کو چې افغان لوبډله به نوري لوبي کله تر سره کوي؟
منګه نن له خیر سره ل ډاکې نه چټاګانګ ته زو او په چټاګانګ کې درې ورځې تمرین لرو. بیا غیب سه په شلم تاریخ باندې له زیمبابوي سره په همدغه وخت باندې چې د افغانستان په وخت 15 بجې راځي سیالي لرو، چې د همدغې لړۍ یوه سیالۍ ده. هم ده ورپسې بیا په 28 نیټه باندې د سپتمبر له بنگلاديش سره سیالي لرو. له هغې وروسته به دا پرېکړه کیږي چې پایلوبې ته کومې لوبډلې وتلې. البته په 28 به بېرته له خیره سره بیا ډاکې ته راځو او په ډاکه کې به په 24 تاریخ باندې په عین وخت کې پایلو به ترسره کیږي. د دې درې لوبډلو ترمنځ به کوم دوه لوبډلې چې پایلو به تلار پیدا کړي د هغوی ترمنځ به سیالي ترسره کیږي.
مننه جار صاحب. خو د افغان لوبډلې تیرو دوه لوبو ته په کتو څومره امکان شته چې پایلو به تلار پیدا کړو؟
تیر دو لوبو ته په کتو سره انشاء الله تعالی چې دا امکان شته چې موږ پایلو به توزو، بلکې که ووایم چې پایلو به ته موږ بیخي نږدې سوي هم نو بی جای نه ده، ځکه چې هر لوبډله به 4 لوبې کوي او په هغه کې چا چې ډېرې لوبې وګټلې نو پایلوبې ته به ځي. اوس موږ 2 ګټلې دي په 4 کې، 2 کړي 2 هم ګټلې دي. زیمبابوې 2 کړي 2 بایللې، بنگلاديش 2 کړي 1 ګټلې ده. نو زه فکر کوم چې پایلو به تمون بیخی نږدې سی یو خو البته دی بل میچ له روسه شاید چې لا روخانه شي خو که چیرې موږ بل میچ وګټو نو نیخ په نیغه موږ پایلو به ته وتلی یو هغه کې به هیڅ شک نه پاتې کیږي
بل پختنه دا جار صاحب چې له بنگلاديش سره په ټیسټ لوبه کې بارانونه زیات وشول لوبه ځنډیدل وخت په وخت او حتی په ورستۍ ورځ باندې خو نږدې و چې د باران لامل لوبه مساوي شي اوس تاسو عمل ته په بنگلاديش کې یاست د هوا حالات څنګه دي د باران د ورېدو امکان شته کنه آیا دغه لوبه به له بارانه پې ترسیږي کنه په دې لوبه کې د بارانونو د ورېدو امکان شته
سرل دي چې دلته به د باران اټکل تقریبا هر ورځ ډیر وي هو ځینې وخت داسې وي دي چې دلته سرچپه وسول په ټیسټ لوبو کې هم د باران اټکل سوی او په هغه ورځ باران و نسو په کومه ورځ څه لږ سوی او په هغې ورځ بیا ډېر وسو په وروستۍ ورځ خو بیخي باران دومره ډېر چې ما زموږ یو ساعت لپاره وخت پیدا کړ چې لوبه وسي او موږ بریا ترلاسه کړله خدای وکړو چې خدای کول نو موږ بریا ترلاسه کړله په زمن کې باید دا یادونه هم وکړمه چې دغه روان لوبې چې دي دا عموما دلته د ماښام لمانځه وروسته شروع کیږي یعنی شپږ نیم بجې دی چې په وخت شروع کیږي چې له افغانستان نیو نیم ساعت دجې مخکې ده او دې کې هم په ځینو کې داسې معمولي اټکل سوی ده خو داسې ورخت تروس پورې خو د ورخت دغه دوه لوبې چې موږ کړی کوم امکان نو که بیا هم له پینل نه مخکې کومې لوبې کیږي او ورخ کیږي او هغه کې لوبه نه ترسره کیږي یو پوینټ ورکول کیږي نو هغه هم د افغانستان په تاوان نه تمامیږي البته چې د فائنل لپاره موږ ته کوم ستونزه نه راولاړې کې یو پوینټ راکې نو موږ نیخ په نیغه فائنل ته ووزو
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسول جار عبد الرحیم زیو چې افغان لوبډل سره اوس مهال په بنگلاديش کې دی او موږ ورسره د ټلیفون لارې خبرې کولې اوس به هم ووري چې د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو پایلو به چرته او د کومو لوبډلو ترمنځ کله ترسره کیږي
د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو اتم پړاو سیالي د راتلونکي جمعې په ورځ پای ته رسیږي د دې سیالیو پایلو به تا شاهین آسمایی او طوفان حریرود لوبډلې وتلې دي شاهین آسمایی په نیمه پایلو به کې سیمرغه البرز ته او طوفان حریرود لوبډلې بیا سپینغر بازانو ته په ماتې ورکولو سره پایلو به ته لاره وکړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې د جمعې د ورځې پایلو به ته پراخه ترتیبات نیولې دي او ټاکل شوی چې د بیلابیلو ولایتونو نه مینوال د دغه سیالۍ د نندارې لپاره کابل ته راسي د سیالۍ نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې د اتو لوبډلو شاهین آسمایی طوفان حریرود سیمرغه البرز سپینغر بازان میوند اتلان مچهای آمو عقابان هندوکش او اباسین څپې ترمنځ پیل شو د اتو لوبډلې لومړی په دوو ګروپونو چې په لومړي ګروپ کې طوفان حریرود میوند اتلان سیمرغه البرز او مچهای آمو او په دوهم ګروپ کې بیا شاهین آسمایی سپینغر بازان عقابان هندوکش او اباسین څپې یو د بل په وړاندې میدان ته ښکته سوي د لومړي ګروپ څخه طوفان حریرود او سیمرغه البرز خو د دویم ګروپ څخه بیا شاهین آسمایی او سپینغر بازان دوهم پړاو ته لاره پیدا کړه د افغان غوړ لیگ په سیالیو کې ډېر شاهین آسمایی لومړی مقام خپل کړی په دې لیگ کې شاهین آسمایی څلور ځلې طوفان حریرود دوه ځلې او سپینغر بازان بیا یو ځلې اتلولي خپله کړې
لیما هادی وچې د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو د پایلو بي او دغه سیالیو په اړه بشپړ معلومات وړاندې کړل اوس هم آیا په هدي چې د آزادو مبارزو بیلابیل افغان لوبغاړي کله چرته او له چا سره سیالي لري دا معلومات ناجیا ساپي وړاندې کوي
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي خپل بیلاروسی سیال ته ماتي ورکړه دا لوبه تیره شپه د بیلاروس په منسک ښار کې ترسره شوه په دې سیالي کې د افغانستان عبدالودود او د بیلاروس میخایل بندر یو بل ته مخامخ و د دواړو لوبغاړو په 80 کیلوګرام وزن کې سیالي ترسره کړه چې عبدالودود په بیلابیلو حرکتونو سره یاد بیلاروسی لوبغاړي ته ماتې ورکړه دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د آزادو مبارزو بل افغان لوبغاړی سیر بهادر زاده د رواني سپتمبر میاشتې په 28 نیټه د اتریشي سیال چې په اصل کې د روسیې هیواد دی په وړاندې ولوبېږي د سیر بهادر زاده یاد اتریشي سیال اسماعیل نوریدوف نومیږي چې د یاد هیواد ډېر تکړه لوبغاړی بلل کیږي د بهادر زاده او نوریدوف ترمنځ دا لوبه د آزاد مبارزې د یو وتلي سازمان یو اف سی له جملو څخه یو لوبه ده دا لوبه د ای اس پی این په نوم یو نړیوال ورزشي چینل په ژوندۍ بڼه خپروي بل خو بیا د دې لوبه یو بل تکړه افغان لوبغاړی باز محمد مبارز هم په یو چیلنجي لوبه کې روانه میاشت د روسیې لوبغاړي کناکوف سره لوبه لري د افغانستان د آزادو مبارزو وتلي لوبغاړي
لوبغاړي باز محمد مبارز سمود مخ کې دغه لوبغاړي ته د لوبېدو چیلنج ورکړی و چې هغه هم ومنه او وس دا دوړه لوبغاړي د رواني سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه سره لوبېږي. مبارز ورسته له هغه دی قوی لوبغاړي ته چیلنج ورکړ چې د لوبغاړي دوه افغانان احمد ولی هوتاک او عبدالعظیم بدخشي ته ماتې ورکړه. د راپورونو له مخې اوسمهال یاد افغان لوبغاړی دی سختې لوبې ته په تایلند هیواد کې تمرینونه پیل کړي او په بیلابیلو سختو تمرینونو بوخت دی.
درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاسي. زموږ د دیونی د لوبو میدان د خبرونه هم پات رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لوی وبخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو.